سلامونه په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته وګورئ است پالې کو د دې سات په خبرونو. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایي بریک کې وژل شوی دی. دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشیا ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسۍ اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالان ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو او راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبری مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې په رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې یو موافقه کړې چې لمخیه په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووځي. خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کیږي، او که دغه اعلان د دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړو تلو په معنا ده. له زیاتو جزئیاتو ورکولو دوی هم ډاډه وکړه. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې ډیر معنا لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ټرمپ د روسیې پلوه دریز په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ټرمپ سره کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډیره معنا لرونکې وه او زیاته یې کړه چې ټرمپ ته یې د بری پلان توضیح کړ. د زیلنسکی په خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ټرمپ له زیلنسکی سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وو وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړې ده. ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالنس هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو په دې خبری مجله کې زفرشته سره کار کولای کوم. وړاندې به مجله کې برای سره واوري چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په اړه تازه راپورونه او مرکې دي، او د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په اړه د ځینې افغان خبریالانو نظرونه.
په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبر اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي په هغو کې څه نه څه همکاري لري.
وړاندې به واورئ. اروزګان ولایت کې په د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لسکونو راستنه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوي دي.
نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو او دلته ښه شو.
مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم سره سره اوسي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د اسرایلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرایلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرایلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژل دی. په دې اړه سټوډیو کې را سره زموږ همکار سفیول استانګزای نور جزئیات راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په اکسپان خبر شوې ویلي د حزب الله د جنوبي محاذ قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوې دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په اکسپان کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبری کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
مننه څنګه سپ د اسرایل پاوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې د حزب الله عمومي مشر حسن نصر الله په وی بریټ کې وژل شوی دی او حزب الله خپل هم دا بریټ د مارک تایید کړی دی. په دې اړه زمونږ همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند نصر احمد شیرزي څخه په مرکه کړی دی او په سر کې تری پوښتلی دی چې په سیمه کې د اسرایل د یوې مهمې مخالفې وسلوالې ډلې مشر وژل شوی او اغیزه به د منځني ختیځ په وضعیت څوی
څنګه چې لیدل کېږي. په دغه وروستۍ میاشتو کې په اوضاع ډېره متشنج شوې ده، ناورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د آتش بس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. د خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیسته چې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصر الله چې ویل کېږي حسن نصر الله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوې ده په دې حمله کې. دا مثابت کوي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګوره کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانی ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې د ترور یو کله ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې و هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نه شته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په حساب دوی عمل وکړله هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کېږي.
تصویل چې د لدې سره حزب الله کمزوری کېږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیلو باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل، نو چې حزب الله کمزوری شي فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربان ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې سولې او اوربان ته اسرائیل غالب نه کېږي، او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لار غوره کړي دا خامخا یو شمېر یو اندازه مشکلات لري، د جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي او بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس ویرېدلې ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو عامل ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې د خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزې به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و هغه اوس مونږ ولیدله چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو دوی ایران په خپله ویرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او همیان دي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. نصر احمد شیرزی وو چې د حسن نصرالله د وژل کېدو په اړه یې خبرې کولې. حسن نصرالله څوک وو او څنګه د حزب الله مشر شو؟ نصرالله چې د حزب الله د غړو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د روانو تاوتریخوالو او نښتو پر مهال یې ځان په واک کې ساتلی وو، په تدریجي ډول په حزب الله کې پر یو منلي شخصیت بدل شوی وو. په 1990 کال کې د حسن نصرالله د مشر زوی هادي وژنه د هغه د پلویانو په منځ کې د هغه شهرت لا زیات کړ. په دې ډلې پورې تر ټولو مهمه اړوند پیښه په 2000 کال کې وه، کله چې حزب الله د حسن نصرالله تر مشرۍ لاندې بلاخره اسرائیلي ځواکونه د لبنان له جنوب څخه وایستل او 13 کلن اشغال یې پای ته ورسوه. د 2006 کال په دوبی کې له اسرائیل سره د حزب الله جګړه چې 3 ورځې یې دوام وکړ، نصرالله ته اجازه ورکړه چې خپله پوځي وړتیا وښیي، سره له دې چې په دې جګړه کې 2,000 کسان ووژل شو چې زیاتره یې لبنانیان او 1,000 یې پوځي یا وسلوال وو. حزب الله په 2015 کال کې د لبنان د هغه وخت د صدر اعظم رفیق حریری تر وژنې په وروسته په دې وژنه کې په لاس لرلو تورن شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په یو پیغام کې له ټولو مسلمانانو د لبنان د خلکو او حزب الله غورزنګ د مرستې غوښتنه کړې ده. دا چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله مړینه به د ایران په وضعیت څومره اغیزه ولري، همدا پوښتنه مې د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست عیسا ستانگزی نه په یو مرکه کې کړې ده. مرکه به واورو، بیرته به همدې موضوع ته تم شو.
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، د خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبرۍ کې چې ایران ته ډیر نږدې وو او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې غبرګونونه راوخی. خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیما ښکیل سي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی. خو ممکن حملې زیات سي، ممکن نیابتي ډلو ده چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کړي. خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل سي. خو د مرګ واقعاً سه دی حزب الله لپاره دغه راز دی دغه د شیا هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته یو لوی زیاده او ډیر زیات صدمه ورسېدلې ده.
په ایران کې د دې پیښې په اړه څه خبرګونونه دي؟ تر اوسه پورې د ایران حکومت لخوا څه خبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي بشر دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړې دي، خو مستقیما په اسرائیل د حملې کوم ګواښ نه دی کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلي دي چې باید اسلامي کانفرنس راوبلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا ښودل سوي دا هم د دې ښودنه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیلو سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پانتونو مخکې مظاهرې کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي، خو ایران په یو دولار کې پاتې ده. که چېرې د اسماعیل هانیه په مسله کې هم دغه سی که حمله نه کوي که غبرګون نه کوي د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره چې لري
ستانګزای صاحب څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، او همداراز پرون بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیې ته پام وکړئ، دوی هم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، موږ ته اطلاع نه ده ورکړ سوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ سي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ سي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده، مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستا په دې افراطي سرزورو کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډیر احتمال سره چې نور عربي کار وخت سره دی مجبوره کړی چې دې جنگ ته ورښکیل شي.
د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو ژورنالیست عیسی ستانکزی وو چې په منځنی ختیځ کې به د حسن الله د نصر الله پر مړینې غږېده. را سره د نصر الله تر مشرۍ لاندې حزب الله د ایران د مشرانو او د سپای پاسداران په بشپړ ملاتړ له عراق او یمن څخه نیولی تر فلسطینی ډلو پورې د سیمې په هیوادونو کې د تهران له ملاتړه برخمنو ډلو ته روزنه هم ورکړې وه. حزب الله چې متحده ایالاتونو پرې مالي بندیز لګولی، په مقرر ډول حسن نصرالله تر مشۍ لاندې د مختلفو هیوادونو لخوا په پیسو سپینولو او مخدره توکو په قاچاق هم تورن شوی وو. د سپای پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته نصرالله وویل چې هغه له سلیمانی سره له شاوخوا 40 کلونو راهیسې تماس کې وو. حسن نصرالله له قاسم سلیمانی سره اړیکې او ملګرتیا د لوی برکت په توګه بیان کړه او وی ویل مونږ د دوو ریښتینو ورونو په څیر وو. زه تل چمتو وم چې خپل ژوند د قاسم لپاره قرباني کړم. قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري په دریمه د ډونالډ ټرمپ په امر د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټه الوتکې په عملیاتو کې ووژل شو.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدون کو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري ورزو د خبرونې نور راپورونه ده. د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین وایي لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسي نه لري او پر فعالیتونو یې محدودیت زیات شوی دی. د خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم دا موضوع تاییدوي او اندېښنې وړ یې بولي. د طالبانو حکومت تازه د دغو شکایتونو او اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا موضوع تایید کړی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجود دي. نورحال فیروزی عزیزی ناورو.
د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې داسې مهال رارسیږي چې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین شکایت لري چې لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسی نه لري او له همدې امله خپلو کارونو کې له ستونزو سره مخ دي. کابل او ننګرهار کې د دوو بېلابېلو خصوصي رسنیو خبریالانو د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري وت لاسرسی نسته. معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي، هماغو کې څه نا څه همکاري لري، غواړي چې تبلیغ ورته وسي، خو د خبریالانو پوښتنې، د خبریالانو تحقیق سوژې، د خبریالانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي.
په اسلامي عمارت په واکمنېدو سره په رسنیز بنسټونه او خبرنګاران له ګڼو ستونو سره لاس او ګرېوان دي. اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی خبرنگاران دی خبری پیکو دا پوخیخ پر محال اجازه نل لری پیشی دی یا مثال جاودنی یا عملیات چوی قطعا آنی چیز وقت نمون که اجازه نرکیم چی دا پیشی پوخیخ بو.
ځینې ښځینه خبریالانې بیا ادا کوي چې د دوی د جنسیت له امله د طالبانو د حکومت چارواکي په مستقیمه توګه ورسره اطلاعات نه شریکوي. د بامیان ولایت یوې خبریالې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بنده هم در نقش یک خبرنگار در یکی از رسانه های آزاد هرگز قادر نشدیم که برای دسترسی
د خپل چلې وی ازادي رسنۍ سره د خبریالې په توګه کار کوم. تر دا اوسه هیڅ کله نه یم توانېدلې چې په مستقیمه توګه د اوسني نظام له حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم.
د رسنیو ځینې مسؤلین هم وایي خبریالان او کارکوونکي د راپورونو او خبرونو د جوړولو پر مهال د اړتیا په صورت کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. په کندهار ولایت کې د یوې رسنۍ مسؤل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت دی. دلته په تصویر یا پر ویډیو باندې هم بندیز دی. خبریالان نسي کولی چې د حکومت رسمي غونډو ته ولاړ سي او هلته هغوی تصویر واخلي او نشري کړي، یا هم لوړ پوړي چارواکي چې دلته راځي د هغوی تصویر نسي اخیستلی، یا هم که د یو موضوع په اړوند غواړي تصویري رپورټ خپور کړي د چارواکو یا د ویندویانو نظرونه واخلي هغه نسي اخیستلی. سبسوي غږونه هم په ډېر سخت ترلاسه کېږي، یعنې که د رادیو لپاره معلومات یا د آنلاین ویب لپاره معلومات څوک ترلاسه کوي، د معلوماتو ته لاسرسی نه وي، زموږ ګڼ شمېر خبریالان بېکاره کېږي، بې وظیفې کېږي.
دا یادونه ده چې د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې دننه د بېلابېلو رسنیو مسؤلینو او د سیاسي خپرونو چمتو کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې په سیاسي خپرونو او ګردي میزونو کې په ژوندۍ بڼه په بحثونو بندیز لګولی، او آن دوی یعنی طالبانو خپل د باور وړ میلمانه یعنی شنون کې ور معرفي کړی دي چې دوی دا اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په برخه کې د طالبانو د حکومت بل هڅه غني. د خبريالانو د ملاتړ سازمان هم دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز مخکې ویلي و اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د لنګسوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو دغه مرکز په خبره د قانون ته هیڅ پام نه دی سوی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی هم وایي له بعده مرغه ته افغانستان له واکمنېدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي دي.
واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي، او ایما په باور له بعده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژمن نه دي، او ورځ تر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي. په
دغه برخه کې د ټولو اړوندو نهادونو دنده دا ده چې خپلې دعوې ته د ادامه ورکړي.
خو له طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نسی کولای. نوموړي زیاته کړې وه د دوی ویاندویان مکلف دي چې د خپلو ادارو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي. خدای هم ویلي وو که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې خپلې ستونزې شریکې کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بېلابېلو محدودیتونو لکه د راپورونو او خپرونو د سانسور او عام د خبریالانو د نیولو بندي کولو او شکنجو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي هم دي د خبریالۍ د کار اړوند موضوع په اړه نه دي نیول شوي. د سپتمبر 18مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال د سپتمبر 18مه د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. یونسکو وایي د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې په نړۍ کې هر څوک اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او اړوند سرچینې یا اشخاص هم باید لازم معلومات ورسره شریک کړي. د یونسکو په ټکو رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خبرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د یونسکو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي حق د مطبوعاتو د ازادۍ له حق سره تړلې خبره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه پکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته شش
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده کې موږ دا ژمنه درسره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه شوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وایي نن ورځ خوشحاله دي چې په خپل ملک کې دي او ورته د کار زمينه برابر شوي.
موسسه نه دا پر ودانه وایي چې موږ سره دوی د انکاري اول د موسسه کړی ده دوه مهارت کړی ده موږ پر ودانه وایي.
نور اړوند مسؤلین څخه موږ ډیر راضي یو ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وو.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریا به.
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
قدر منوریدونکو د پښتو برخې راپورونه همدل ته پای ته رسیږي. سټوډیو کې را سره دری برخې همکار عباس صاحب را سره دی، هغه به تاسو ته همدا راپورونه په دری باندې وړاندې کړي. ښه راغلی.
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30